Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1402 هجری لمریز کال د وږي یا سنبولې د میاشتې 22مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 13 سره برابره ده. زه اجملن د زمانو همکاران مو د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په اثر کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبرېږي. پایل لا سهارنی نیم ساعت خبری مجلې کو په سر کې امدا مهم خبرونو سرټکی. راپورونه وايي په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو د کنسلګری سره نږدې وي 14 څو کسان ټپیان کړي دي. ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې له خپلو سیالانو سره ګوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بې وسلې کولو په اړه په ژنیو کې خبرې وکړې. له هرات څخه پر رسیدل ریپورتونو کې ویل شوی دی چې نن سهار دغلته د امریکا د متحده ایالاتو کنسلګری ته نږدې په 14 کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. دا ریپورتونه لمخې دغه 14 سهار د 15 بجو په شاوخوا کې وشو. ورسته ورنان خطي روانې وي چې تر نیم ساعت مخکې پورې دوام درلود. تر اوسه پورې د تلفاتو دقیقه شمېره او د برید څرنګوالی په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې 9 تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه به هڅه وکړو چې وروسته درته نور تفصیلات وړاندې کړو. ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې له خپلو سیالانو سره ګوري. ټاکل شوی ده چې د بشکک په غونډه کې د سیمې او نړۍ پر روانو حالاتو خبرې وشي. د سرمشریزي په درشل کې ښاغلي کرزی د قرغستان له ولسمشر الماس بیگ اتمبایف سره په کتنه کې د سیمې د امنیتي مسلو په اړه خبرې کړي. د افغانستان، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان مشان پرون بشکک ته ورسېدل. دا کونړ ولایت د خزو د حقونو فعالانه وای د ولسمشری ولایتي شوراګانو پراتلونکو انتخاباتو کې د خزو ګډون ډیر پکې ده. د کونړ د خزو د چارو رئیس نسیمه شفیق سعادت ازادي رډیو ته ویل د پوښانو انتخاباتو په مقایسه د ځل لکشمیر خزي په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنو مرکزونو ته ورسی.
خزه ونده زما په دې کمرنګ ده، ځکه چې موږ په دې کار تر سره پروسا کې ګورو خزه دې کمرنګ دي. په دې ستونزه په دې مشکل سره خزه ازګیش کارتونه واخلي یا هغه مسلسل پنځم میاشت دغه پروسې تیریږي چې اوس ګورو موږ ته په ورځ کې یو کس یا دوه کس کار تازه شوي.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په کونړ کې د خزو شمیر د پام وړ دی چې د 1403 نیم کال په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه کوي. ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د بارنوي چار وزیر جان کیری پرون خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بې وسلې کولو په اړه په ژنیو کې خبرې اترې پیل کړې. جان کیری د امریکا پر دې د ریسټنګار وکړ چې کده ولسمشر بشار الاسد د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه ډیپلوماسي به نتیجې پاتې شي، خای د سوریې د رژیم پر ضد پوځي اقدام ته اړتیا پیښه شي. خو لاوروف په ډاګه کړ چې روسیه غواړي امریکا د وسله لپاره د پوځي اقدام له ګواښ څخه خلاص واخلي. جان کیری د اسد د اعلان په اړه هم شک څرګند کړ چې وايي دمشق په راتلونکو څو ورځو کې د کیمیاوي وسلو له کنوانسون سره چې د کیمیاوي وسلو کارول سره مخالفت کوي د سوریې د یو ځای کېدو لپاره لازم اسناد واسطي. جان کیری په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو له لومړي پړاو وروسته پرون په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې ویل چې د اسد پر خبرو اعتماد نشي کېدی.
وی بیلیو دیر از نثینګ سټانډرډ
دوی موږ باور یو چې په دې برخه کې د اسد د رژیم د سلوک او نه یوازې د کیمیاوي وسلو د موجودیت بلکې د غوی د استعمال د څرنګوالي لوجي هم کوم معلوم تعامل نشته. همدار از د سوریې د رژیم خبرې زموږ لا قضاوت سره سم کافي نه دي. سید جلیلی پرون د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص د مجمعې د غړي په توګه وټاکل شو. د ایران دولتي رسنیو ریپورت ورکړ چې جلیلی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی لخوا پر دې مقام ګمارل شوی دی. اروپایي پارلمان پرون په یو خلاغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې لخوا پر ختیځو غونډوي هیوادونو د بیلابیلو فشارونو له وجې خواشینی پکې خودل شوې ده. پریکړه لیک متن چې د اروپایي ټولنې د ټولو عمده غړو په ملاتړ تصویب شو، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اقداماتو له خدماتو یا ای 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 اس څخه غواړي چې وروستي پرمختګونه د یوازې یو ساده سوداګرۍ ترآباد اوچت وګڼي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له ډلې څخه غواړي چې په دې ټولنه کې د غړیتوب او انتخاب لپاره د ختیځې اروپا هیوادونو ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوي.
سلام سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګ اټکل سوی د تودوخه لوړ درجه 9.8 ټیټه شپاړس، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 9.8 ټیټه 15، په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 9.8 ټیټه 14، په مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړ درجه 9.8 ټیټه 20، او په جلال آباد کې باسمان اوریاد وی د تودوخه لوړ درجه 40 ټیټه 40.
تاسو موږ غږ لاسه د رادیو ناوړی دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ځینو غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په دې اړه په ریپورت سربیره د شانګهای د همکارۍ د شورا د سرمشریزي د نننۍ غونډې په اړه یو بل ریپورت هم درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې فساد په اړه ریپورت خپور کړی او ټینګار یې کړی چې د یوې سمې ستراتیژۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا په میلیاردونو ډالر مرستې په افغانستان کې سمې ونه لګول شي. په دې مسله هم ریپورت لرو. د سوریې په تازه حالاتو هم ریپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو به هم ځینې ریپورټونه ولرو. له موږ سره اوسئ. په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ځینو غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. ښاغلی کرزی تیر ماښام د قرغستان له ولسمشر سره وکتل او نن د سرمشریزي په څنګ کې د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې چې ویل کېږي د مخدره مواد د قاچاق په ګډون به د سیمه ایز امنیت په اړوند مسلو خبرې ورسره وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروړي.
تمه ده چې ولسمشر حامد کرزی د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې عمدتاً د افغانستان د پیچلو حالاتو په اړه بحث وکړي. بشکیک ته د افغان ولسمشر د سفر د هدف په اړه د دولت د ریاست مرستیالې ویاندې عادل راز ازادي راډیو ته وویل
د سفر هدف مشخصا د جمهور رئیس ګډون د شانګهای د همکاري او سازمان په غونډه کې دی، او په دې غونډه کې به حقوقي یو وینا هم لري، او دا وینا به بدون شک چې د افغانستان پر مسایلو باندې هم وڅخي.
ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر هم د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره وګوري. د ترتاس خبری آژانس د راپور له مخې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون خبریالانو ته وویل چې په نننۍ سرمشریزه کې به همداراز په سیمه کې د تروریزم او مخدرو موادو د ګواښ په اړه خبرې وشي. د راپورونو له مخې تمه ده چې د افغانستان او روسیې ولسمشران به د افغانستان د بحران د نړیوالو اړخونو په اړه هم خبرې وکړي. په تیره پر هغو مسایلو چې د مخدرو موادو د قاچاق له کبله د تروریزم او نورو ګواښونو له پراخېدو سره تړلې دي. روسي چارواکي وایي دوی ویره لري چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالې ټولنې د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو سره سم ښایي ناامني د منځنۍ اسیا د هیوادونو خواته پراخه شي. راپور زیاتوي چې د افغانستان او روسیې ولسمشران با د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پر پیاوړتیا هم خبري وکړي. د غونډې له پایل مخکې پرون ماښام افغان ولسمشر د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیگ اتمبایف سره وکتل او د سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه خبري ورسره وکړي. د بشکیک نننۍ سرمشریزه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د لسمه غونډه ده. روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین د شانګهای د همکارۍ د سازمان غریدی، او افغانستان، هند، ایران، پاکستان او منګولیا د ناظرینو په توګه ګډون پکې کوي. ولسمشر کرزی سره د بشکیک په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ارشاد احمدی ملګری دي.
ومور دل چینن ولسمشر حامد کرزی په د شانګهای د سازمان په غونډه کې په ګډون سربیره ټاکل شوی د روسیې له ولسمشر سره مو وګوري. د شانګهای د همکارۍ د شورا سرمشر زنند د قرغیزستان په مرکز بشکک کې جوړیږي. تمه ده چې د افغانستان جګړه او پرسیمه له دې هیواد څخه د ناټو د ځواکونو د وټلو اغیز به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي پر اجنډا سویره وګړوي. جزئیات رضوان مراد دروري.
په داسې حال کې چې لسګونه زره نړیوال سرتیری د راتلونکي میلادي کال په وروستیو کې له افغانستان څخه وځي، د شنګهای د همکارۍ سازمان غواړي چې خپلو غړو هیوادونو ته د هغو وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي چې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي. خو د کتونکو په وینا په دې برخه کې ستونزه دا ده چې شنګهای سازمان دا توان نه لري چې د سیمې د څارونکو امنیتي ځواک په توګه د رامخته کېدو لپاره موجوده چیلنجونه ومني. د شنګهای سازمان چې د روسیې او چین تر اغیز لاندې دی او ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان پکې غړیتوب لري، د افغانستان د مسالې په اړه ګډ توافق ته په رسیدو کې پاتې راغلی دی. په لندن کې مشت ریفایلو پانټوچی چې د تروریزم ضد مبارزې د چارو کارپوه دی، ازادي راډیو ته وویل د شنګهای د همکاري سازمان د منشور له مخې ټول غړي باید د دغه شان ستونزو پر وړاندې چې له افغانستان سره ورسره مخامخ دي په هره برخه کې ګډ توافق ولري. خو له 1999 میلادي کال راهیسې چې دا سازمان تأسیس شوی دی، په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تروریزم او مخدره موادو ستونزو ته په پام سره د شنګهای سازمان جوړښت او رول پراخ شوی دی. د ریفایلو پانټوچی په وینا شنګهای سازمان نه دی توانېدلی چې په فعاله توګه د دغو چیلنجونو د مقابلې لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. دی وایي دغلته هیڅ پوځي ځواک نشته. دا د ډلیز امنیت د تړون په شان نه ده چې د چټک غبرګون رسمي ځواک لري. دوی هغه تجهیزات او تاسیسات هم نه لري چې د ستونزو پر وړاندې ځواب وایي. دا لندن د متحده سلطنتي خدماتو د انسټیټیوټ غړی ششناک جوشی له دې سره موافق دی او وایي په سیمه کې د روسیې او چین د ګټو په برخه کې موجوده سیالي د دې سازمان د اغیز مخته خنډونه جوړ کړي دي. دا نوموړي په وینا د شنګهای د همکاري سازمان د متضادو خواوو چې یوازې په ځینو برخو کې همکاري کولای شي یوه ډله ده.
آزادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سره مفتش ادارې د فساد په اړه ریپورت خپور کړی او ټینګار کړی دی چې د یوې سمې ستراتیژۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا په میلیاردونو ډالر مرستې په افغانستان کې سمې ونه لګول شي. احمد شیبر په دې اړه ریپورت وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سر مفتش دفتر یا سیګار په یو تازه راپور کې څرګنده کړې ده چې وروسته له 12 کلونو او پر بیا رغونه د نږدې 100 میلیارد ډالر لګښته، امریکا له هم په دغه هیواد کې د اداري فساد پر ضد جامع ستراتیژي نه لري. درې کاله مخکې هم سیګار په افغانستان کې د واشنگتن د پراخ ستراتیژي د نه موجودیت خبره یاده کړې وه. د سیګار په تازه راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې په 2003 کال کې د ستراتیژي جوړه شوې مسوده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تصویب نه کړه او هغه مسوده نور د تطبیق وړ نه ده. سیګار بیا د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د انتقاد کوي چې دغه وزارت ونه توانیده چې له افغان حکومت سره د اداري فساد د مخنیوي لپاره د ظرفیتونو په لوړولو کې پرمختګ وکړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې د مشر سلاکار زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې سیګار ته پکار دي چې خپلې هلې ځلې د دوی له ادارې سره شریکې کړي.
کوم د سیګار لپاره بهترینه خبره دا ده چې خپلې هڅې زموږ د ادارې سره نږدې کړي او تاسو چې موږ وکولای شو په ګډه باندې د فساد د مخنیوي په اړه باندې خصوصا د خارجي وادونو د مرستو په اړه باندې خپل تحقیقات وکړو او د هغه په نتیجه کې هغه کسان چې ګرام ګڼل کیږي هغه د قانون منګول ته وسپارو.
د امریکا د مرستو د سر مفتش دفتر د اداري فساد لمنځه وړل د افغانستان د ثبات لپاره مهم ګڼي او دغه اداره په خپل نوي رپورت کې څرګندوي چې لوی پراخ ستراتیژي پرته او د یو پلان له تطبیق او د هغه لملاتړ پرته به ګران شي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو په برخه کې د اداري فساد مخاوني ول شي. سیګار د همدې لپاره دوه وړاندیزونه لري. یو خود دې ادارې په وینا د اداري فساد د مخنیوي لپاره باید یو جامع ستراتیژي جوړ شي او بل وړاندیز یې دا دی چې د دې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره جوړ شوی پلان نه وي شي.
خبری مجله اوري. دوستانو اوس هم په مخ لري د مهمو خبرونو سر ټکو ته. له هرات څخه په رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دی چې نن سهار وختي د غلطه د امریکا د متحده ایالاتو کنسولګری ته نږدې یو چاودنه شوې ده چې یو شمیر کسانې ټپیان کړي دي. رپورټونه وایي د سهار د 5 بجو راهیسې په سیمه کې ډزې او نښتې هم شوې دي چې تر نیم ساعت مخکې پورې دوام درلود. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د کونړ ولایت د ښځو د حقونو فعالانې وایي د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو ګډون کمرنګه دی. په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوال د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بي وسلې کولو په اړه په ژنیو کې خبري اترې پایل کړې. سعید جلیلی پرون د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص د مجمعي د غړي په توګه وټاکل شو. د ایران دولتي رسنوي رپورت ورکړی چې جلیلی د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پر دې مقام ګمارلې ده. اروپایي پارلمان پرون په وخت لاغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې لخوا پر ختیځو غونډو یې هیوادونو د بیلابیلو فشارونو له وجې خواشینی پکې خودل شوی. او سرګی سوبانی نن د مسکو د خاروال په توګه لوړ وکړه. سموګر غلازاده راډیو ناوړی او سمدا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په ورستی غنه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په بریالیتوب د افغانانو د خوشحالۍ په اړه لیکنه چاپ کړې ده. د دې مقالې عنوان دی افغانستان له کلونو جګړې او ناکرارۍ وروسته یو نادره کامیابی لمانځي. ورسپانې لیکي د افغانستان خلکو په کابل او نورو ولایتونو کې د جنوبی آسیا د فوټبال په مسابقو کې له بریالیتوب وروسته خوشحالۍ وکړي او حتی د هغو افغانانو په څیرو کې هم خوښي لورای ښکاری چې خبرې نه کوي. د واشنگتن پوسټ لیکنې سره سم د سپتمبر په 11مه د افغانستان د فوټبال د ټیم بری د 2001 کال د سپتمبر د 11مه پیښې هېری کړې او په داسې حال کې چې د ورځې په اوږدو کې دغه هیواد په ټولو تلویزیونونو کې سیاستوالو او کتونکو د 2001 کال د سپتمبر د 11مه د عواقب په اړه خبرې کولې. خو چې شپه شوه او د فوټبال لوبه پیل شوه هر څه هېر شول او په افغانستان کې لور د لور د خوشحالي خبره شوه. واشنگتن پوسټ په کابل کې د جنو افغانانو په قول کې چې وای دوی د زړه له کومې په دې ورځ جشن کوي ځکه چې دا برای افغانستان ته د هیلو او امیدونو دروازې پرانیزي. لبلې خو د ورسپانې د لیکنې لمخي په زړه پورې دار چې ځوانانو په لاریو او پیک اپ موټرونو کې چې یو وخت په طالبان له اوجدو جیرو او لنګیو سره پکې سپارول او ځوانان به زپل لداسې ځوانانو ډاکول چې د خوشحالي ناری وهلې او رنگارنګ ټي شرټونه یې اغوستول. ورسپانه زیاتوی د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې ځوانان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغلګرو سره په ورانول کې جګړه کې شکیل ول. ورسته کورنۍ جګړه ورلغاړې شوه او اوس چې بهرني پوځیان له افغانستان د وتلو په درشل کې دي دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو دا اندېښنې د چهارشنبه په ماښام د 2 ساعتونو لپاره هېرې شوې او د کابل فضا او واټونه له خوشیو ډک شول. نیویارکنز ورسپانې بیا په خپل وروستي غنه کې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ستونزو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې لولو د افغانستان د نورو سیمو خلاف چې افغان امنیتي ځواکونو ته د هغو د امنیت لسپارلو وروسته سوله او آرامي پکې ټینګه شوه. په سنگین ولسوالۍ کې د اندېښنه شته چې افغان امنیتي ځواکونه به هغه ونه ساتلی شي. د ورسپانې لیکنې سره سم په سنگین کې د نورو ولایتونو خلاف افغان امنیتي ځواکونه طالبان نه تعقیبوي او تر ډیره د سنگرونو او مرچو جوړولو ته توجه کړې ده. خو له دې سره سره د امنیت ټینګولو وس نه لري. نیویارک ټایمز همداراز لیکي که حالات په همدې ډول دوام وکړي شاید بهرني ځواکونه مجبور شي چې یو ځل بیا د سنگین ولسوالۍ په عملیاتو کې برخه واخلي.
په افغانستان کې یو سیاسي بنسټ د انتخاباتو پر ځای د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولېز بدلون ټولنه وایي چې په اوسنوي امنیتي شرایطو کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن کار دی. په دې اړه له کابل د ناجیې صافی رپورټ اورو.
که څه هم افغان دولت او سیاسي ګوندونه پر خپل وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کوي، په دې وروستیو کې ځینو سازمانونو او اشخاصو د دې انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولهیز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم وایي چې په اوسنیو شرایطو کې شفاف انتخابات نشي کېدای، ځکه د ده په وینا د هیواد په شمال کې زورور کسان حاکمان دي او په ځینو نورو ولایتونو کې ناامني یوه لویه ستونزه ده. نوموړي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د انتخاباتو پر ځای باید یو موقت حکومت رامنځته شي تر څو هغه حکومت په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره کار وکړي.
انتخابات که شفاف ندی نسی که دای ده دی معنا دا نده چه دا موجوده اداره دی ادامه ورکی، بلکه موجه بدیل وارو موجوهی چه یو سر پرست موقت توی بیطرف اداره دی افغانستان تراسی دا دی اول دی دا جمع ختم کی دا دی ولس غشته نده او دا موجوده کسانو سره چه دا انتخابات تیزان کندید کردی دا دوی سره هیچ دا سویل دا روستو اجنده نست.
نوموړي وویل چې که حکومت یوازې خپل د نفوذ په ساحه کې انتخابات ترسره کوي او نتیجه یې پر ټول هیواد مني، نو دا به د ډیموکراسۍ پر خلاف او د نه منلو انتخابات وي. تر دې مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او په سلګونو قومي مشرانو هم د نامنیو له امله د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. دوی په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې باید د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال پر ځای په 2018 کال کې وشي، خو له هغې غونډې وروسته هم جمهور رئیس حمید کرزی او هم لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم په خپل وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی فهیم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې له انتخاباتو پرته هر بل فکر د هیواد لپاره د زهرو حیثیت لري.
هر نوع برداشت دیگه
له انتخاباتو پرته بل هر ډول فکر د افغانستان خلکو ته لکه زهر داسې دي. انتخابات به ترسره کیږي او زه هم د مجاهد په صفت تاسو ټول ته ډاډ درکوم چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوم چې په انتخابات کې ستونزې رامنځته کړي.
د راپورونو له مخې افغان دولت او نړیوالې ټولنې په تیرو دوو کلونو کې هڅې وکړې چې تر انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي چې نتیجه یې ور نه کړه. خو د جګړې په دوام کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي او ویل کېږي چې د رای ورکولو له څه باندې 650 مرکزونو څخه یې سم نیمایي له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت شورا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغو انتخاباتو پر امنیتي پلان له سره غور وکړي.
دوستانو، له هلمند او سرپل ولایتونو ریپورت لرو چې د دغه ځای د بشري حقونو او د ښځو چارو د ریاستونو چارواکي وایي چې په دې ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې سکال د نورو کلونو په مقایسه زیاتې شوې. دا ریپورټونه زموږ په نورو خپرونو کې خپرېږي. همدارنګه د انتخاباتو په برخه کې په کونړ کې د ښځو د نوملیکنې د پروسې په اړه یو ریپورټ لرو چې هم زموږ په نورو خپرونو کې به واورئ. دغه ځای چارواکي وایي چې په کونړ کې د ښځو د نوملیکنې پروسه کمرنګه روانه ده. او د انتخاباتو په اړه بل ریپورټ له ننګرهار لرو چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ویلي دي چې په نامنو سیمو کې به د نوملیکنې پروسه د سنورې مودې لپاره هم وقسوي. دغه مطالب دي چې زموږ په راروانو خپرونو کې درته وړاندې کوو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
امریکا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د وروستي اعلان پر ریښتینولۍ شک خو د الاسد پر نوویل د روسیې هغه وړاندیز مني چې له مخې د ده د حکومت خپلې کیمیاوي وسلو زیرمې به د ملګرو ملتونو د مفتشانو د تحقیقاتو لپاره پرانیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ژنیو کې د سوریې د بحران په اړه د خبرو اترو د لومړي پړاو په پای کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه مطبوعاتي کانفرانس کې د ولسمشر اسد پر وینا شک څرګند کړ. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون وویل چې د مشق به پراتلونکو څورزو کې د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون یا سی ډبلیو سی سره چې د کیمیاوي وسلو له کارولو سره مخالفت کوي د یو ځای کېدو لپاره لازم اسناد واستوي. ولسمشر اسد له روسیې څلورویشت ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویل د هیله لري چې سوریه به نړیوالو مفتشانو ته د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه د معلوماتو سپارل د کیمیاوي وسلو د کارولو له کنوانسیون سره د دمشق له یو ځای کېدو یو میاشت وروسته پیل کړي، خو اسد دا یادونه هم وکړه چې امریکا باید د دې رژیم وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکول بند کړي. د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون وویل سوریه مخکې دوی ته هغه اسناد سپارلی چې له کیمیاوي وسلو ضد کنوانسیون سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لومړی ګام ګڼل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسد د اعلان په اړه شک څرګند کړ. کیری چې په جنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو له لومړي پړاو وروسته پرون په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د سوریې د رژیم د چارواکو پر خبرو اعتماد نشي کېدای.
I have seen reports that the Syrian regime has suggested that as part of
ما هغه راپورونه لیدلی چې وایي د سوری رژیم وړاندیز کړی چې د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه معلومات باید له معمول تعامل سره سم په ډیر شورازو کې دننه وسپري. خو موږ په دې باور یو چې سم د سید اسد رژیم د سلوک او نه یوازې د کیمیاوي وسلو د موجودیت بلکې د هغو د استعمال د څرنګوالي له وجې هم په دې برخه کې کوم معمول تعامل نشته. همدارس د سوری د رژیم خبرې زمونږ له قضاوت سره سم کافی نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د سوریې پر ضد د پوځي اقدام د مخنیوي لپاره د اسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د سپارلو مفکوره لومړی د مطرح کړ، وویل چې د دې پلان له عملي کېدو سره د دمشق پر ضد د پوځي اقدام اړتیا له منځه ځي.
Мы исходим из того, что решение этой проблемы
мог даси гануче ди кимяви васло паспарло сара де дестун зехал де сурия парзат хар раз хамла غیر ضروری کوي. او ډاډای چې زموږ امریکایي ملګری سرنګا چې ولس مشر اوباما وویل د سوریې د کیمیاوي وسلې د ستونزې د حل لپاره په کلکه سولې زحل لار غوړه غني. لدې مخکې ولس مشر اسد په خپل یو مرکه کې پر امریکا به اعتبار سرګند کړه او ویل چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو پر بهیر باید مسکو سره نه وکړي. د جنیف په غونډه کې چې خای تر راتلونکو دوه ورځو دوام وکړي د کیمیاوي وسلو روسي او امریکایي کارپوهان هم حاضر دي. لدې مخکې د روسي ولس مشر ولادیمیر پوتین په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو خبر شوې تبصره کې خبرداري ورکړې و چې د سوریې ضد پوځي اقدام به نړیوال نظم ګډوډ کړي او د تروریزم یو نوې څپه برامنځته کړي. پوتین همدارز ویلي کافي دلایل شته چې کیمیاوي وسلې به د سوریې پوځ نه بلکې د حکومت وسلوالو مخالفینو کارولې وي.
دوستانو د سوریې په همدې رپورت سره راځو د ژوند رنگونو پروګرام ته. مخکې له دې چې زما همکار بلا خبري مجله درته وړاندې کړي، په موقعې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم باندې ته وایې.
زه شه رحمان صافی ما د لطیف مارکیټ یو دکاندار.
صافی صاحب څه کاروبار کوي؟
زه د خیاطۍ ماشینان خرڅوم.
ماشاالله ستا په دکان کې چې زه ګورم خو کایسته ډیر ماشینونه یې کړي او د لپخانو ماشینونو سره شکل هم فرق لري او ارڅه ډیر بدل دي. نوملای درته وایې چې په افغانستان کې بل کوم کلونو رئیس د ماشین نه استفاده کی؟
تقریبا ډیر وخت نه دلته 50 کال شاید پته کاله وکي دلته د خیاطۍ ماشینونو مارکیټ نو دلته خیاطۍ ماشینان خرڅېدل.
درته وایسته چې لمړني ماشینونه چې راغلي دي افغانستان ته دا به کوم
نو مخکې خو په لاس باندې کار کوو خلکو دلته برق نو لاس باندې ماشینان چلیدل نو اوس هم د لاس والا ماشینان چلیږي. اوس نوی نوی ماشینان راغلي دي برقی ماشینان راغلي دي مثلا دا غټ جوکی ماشینان شو دا جیمسي کمپنۍ شو دا یماټا کمپنۍ شو دا راځي اوس برقی ماشینان د تانو د خطر او کورونو د خطر د مستعمل جاپانی ماشینان راځي ویشت بیا ویشنه منګل تر وړو او د لاستي ماشینان چې د چینایي چاینا منګل وړو او د هندستان نه منګل وړو
دا ست سي د لاستي ماشینان چې تاسو ول چې مستعمل ل ویشت راځي هغه د لاستي ولا دي قبل
بلاسم کار کې او برقیم دي دا څو رقم خدای ز د زیګزګ وي یو رقم ماشین دي او یو پیکو کوي او خیاطیم کوي نو پیکو لګزر ډیزاین ګندي دا خیاطي چې سنت دي هغه ډیزاین نشي ګندلای. مخکینی ماشینان زینت راتل جاپانی اوس زینت ناراضی مخکی بٹرفلای امراته چینی نو اوس هم بٹرفلای چینیشتا
اوس دا نرخونه میواره راته وای چې څو څو دیدا
بٹرفلای ماشین د پوک سره 2200 روپے من خرڅو او انډیا ماشین 2000 خرڅو تر 2300 پورې من خرڅو.
دا برقی چې دا مستعمل دي ټول
نه برقی چې دی دګه یو د خیاطانو د پاره چې کوم برقی دی اورلاک شو د خیاطۍ ماشین چې شو ماشین برقی غټ دي دي نورونه
دغه نوې ماشينونه چې برقی دي د نرخ مرته وي او د مستعملو
د جیمسي کمپني چې دا د خیاطۍ ماشينان برقی د موتور او د میز سره د ماشين په 12,000 په پوره د ماشين من خرڅو
او مستعمله
مستعمله برقی چې راځي جاپاني نو هغه د 2019 تر 6,000 په پوره هغه ماشين شته هغه برقی هغه بیا میز نه لري کنه هغه داسې برقی ماشينان دي چې خپل موتور په خپل ماشين کې لګیدلې
څنګه دي فروشات مو وس خلک کوم یو خوخی دي لاسي ک برقی
نن سبا کې لګ دا برقی زیات مشهور شوی چې دا دوه درې رقم کار کوي اوس کورونه د پاره
کور دی ودان منه
مننه سره
د ژوند رنگونه پروگرام واورید دوستانو تاسو کولای شئ چې د نورو خبرونو ریپورتونو او معلوماتو لپاره زموږ ویب پاڼه ته مراجعه وکړئ د ویب پاڼې آدرس مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو خو دا زموږ د نن ورځې لومړنی